라디오. 라디오 아자디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شی به د ماشام تر او بجو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 او منځنی چپه 12 شپږنی وی اوریدای شي نننې یک شنبه د 14/15 نیوی د جدیل 15 میاو د میلادي 2014 د دسمبر ل 15 سره برابر ده په دې خبري مجله کې چې عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په افغانستان کې د داعش ډلې د کمزوري کېدو او نور موضوعاتو په اړه تفصیل دراورو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د لشکر جنگوی العالمی پر مشر په زابل ولایت کې برید شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر سخت انتقاد کړی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د واقعیت درک له لاسه ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې ویاند ویلې د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر په مهال له یوه بریده روغ وتلی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د لشکر جنګوي العالمي د ډلې د یوه ویاندوی علي بن سفیان له خولې ویلي د یوسف منصور خراسانی په نوم د دې ډلې پر مشر پرون په زابل ولایت کې د همدې ډلې د یوه غړي لخوا برید وشو. نوموړي ویلي چې بریدګر د خراسانی د ساتونکو په ځوابي ډزو وژل شوی دی. راپور وایي دا برید په دې ډله کې د داخلي اختلافاتو څرګندونه کوي. د فاریاب ولایت په قیصار او پښتون کوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. چارواکي وایي په دې نښتو کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت آمر سمونوال میر امان الله ظافر ازادي راډیو ته وویل په قیصار کې جګړې د شنبې په ورځ هغه مهال زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د قزللر په کلی کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د نوموړي په وینا د طالبانو برید په شاته مول شوی او یو وسلوال طالب په جګړه کې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیت د امیر په وینا په پښتون کوټ ولسوالۍ کې هم د پرخښ په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره نښته شوې چې د ده په وینا دوه وسلوال پکې ټپیان شوي دي. د بامیان چارواکي وایي د یوې نوي پروژې په بشپړېدو به د دغه ولایت 1550 کورنۍ د څښلو له پاکو اوبو برخمنې شي. د دې ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس سلمان علي صادقي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا پروژه به چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري د 14 میلیونو افغانیو په لګښت د دشت سعید په کلي کې جوړ شي. نوموړي د دې پروژې د لګښت په اړه وویل
یک از بایایی که این پروژه داره ایسته که از ساحه طولانی بر مردم
ده 14 میلیون افغانه یو چخه 1500 افغانه ده سیمی خلق په دی پروژه که ده فیزیکی کار کولو للاری پریکوی. ده دی پروژه یو شیگانه داره چه لیوی دیری لری پرتی سیمی چخه گنو خلکو تا اوبو برابروی. پا بامیان که ده چاک ده پاک اوبو کموالی ده گنو کورانه یو لپاره یو استون زده. د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر بارک اوباما سخت انتقاد کړی دی. نوموړي دا انتقاد یو ورځ وروسته لدې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د هغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونیول چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي شارګوټو د آبادۍ د مخنیوي غوښتنه کوي. نتانیاهو دا اقدام د ده په وینا یو د شرم وړ کمین بللی دی او زیاته کړی دی چې خپله پریکړه او زیاته کړی دی چې خپله پریکړه هم مشکوک دی. له 1990 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې ملګرو ملتو د یهودي شارګوټو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. مسکو د عکس العمل د واشنګټن له اړخه د نویو بندیزونو په ځواب کې څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د سوریې پر یو شمېر چارواکو او د سوریې په کړکیچ کې د رول لرلو له کبله پر یوه روسي بانک بندیزونه اعلان کړل. متحده ایالاتونو د تم بانک په نوم د دې روسی بانک د اجرایه پلاوی نه غړي د بشار اسد حکومت د مالی خدمتونو د برابرولو لکبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب ښار په ختیځ کې په چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان شوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې په سیمه کې هغه چاودیدونکي مواد چې له یاغیانو څخه پاتې شوي وو چاودلي دي. د سوریه د دولتي رسنیو د راپور له مخې چاودنې په یوه ښوونځي او د سوکري په سیمه کې د ښوونځي ته نږدې په یوه بله ودانۍ کې شوي دي. د جرمنی خبری آژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړی چې وژل شوي دوه تنه حکومتي سرتیری دي او هغه دوه ورونه چې په جرمنی کې د یوې تیرورستي حملې د پلان د جوړولو په شک نیول شوي ول پرون بیرته خوشي شول. د جرمنی د ایسن شار پولیسو پرون ول د دغو دوه ورونو چې په کوزوو کې زیږیدلي په اړه یې شواهد ونه موندل.
دا هم د مرکز کابل په ګڼو کې ځینو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 2.5 اسمان شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 4.4 اسمان وریز. د کندهار د تودوخې لوړه درجه 10.0 اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 3.1 اسمان وریز. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10.4 اسمان وریز. او په فیض آباد کې هم اسمان وریز. تودوخې لوړه درجه 10.0. ښه وخت.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اوده ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12:09 اوریدئ شئ. ساعت اوو بجې او اوه دقیقې شوې. افغانان او امریکایي چارواکي وایي د داعش ډله په افغانستان کې کمزوري شوې ده.
مهمه تر ټولو دا و چې په نګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قوماندانان له منځه ولاړل، د دوی رهبري ړنګه شوه.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې دې ډلې سر راپورته کړی دی. د بلخ سرپرست ولی ولې له عرق سره خبرې پیل کړې؟ په دې اړه په راپور کې د عطا محمد نور د پلویانو او اجرایي ریاست غبرګون اوري. د چارو ځینې کتونکي وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د آی اس آی ایجنټانو کړې ده.
نو خو د چا سره شخصي دښمني هم نه لرم او داسې یو سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم.
د لویدی زون د مسافر وړونکو موټر چلونکو اعتصاب دوام لري.
دولت دمو پیسې کې سالنګوري کوي او توجه نه لري، ځکه سرکونه هم خراب دي، اخوازیان غیر قانوني زفته لري دي.
د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. سیز مشخل آزادی رادیو آوری په داسال کې چې داعش ډلې د افغانستان په څو نورو سیمو کې سر راپورته کړی. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې د پرلپسې عملیاتو په ترڅ کې کمزوري شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند جنرال کلیفلند هم وایي چې د څو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ځپل شوې او د وسلوالو شمیر کم شوې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندې کوي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرلپسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزورې شوی. د ننګرهار د ولی ویانا تا ولا خوګیانی په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولی اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل یا به د ځینو نورو سیمو څخه د داعش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره ووژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قوماندانان له منځه ولاړل، دغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی. دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قوماندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو پخلای کوي. تر دې څو اونۍ مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان هم په یوه خبري غونډه کې د زرغونې تورې یو او زرغونې تورې دوه په نومونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل په دې عملیاتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې 12 مهم قمندانان ووژل شول. په دې ډله کې د دوی مشر حافظ سعید هم شامل و. په دې عملیاتو کې د دې ډلې له 25 تر 30 پسلو کې سواک هم راکم شو او د اسلامي دولت د ډلې د 1500 په شاوخوا کې وسلوال ووژل شول. د دوی تر شلو زیات مرکزونه او د روزنې کمپونه ویجاړ شول. مالي شبکې یې ګډې وډې شوې او په افغانستان کې د داعش د مرکزونو له درې برخو دوه یې راکم کړل. داسې چې د ننګرهار د ولایت له نهو ولسوالیو څخه درې ولسوالیو ته محدود شو. په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي، له غور ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د ولایتي شورا استازو او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبې په ورځ ازادې رډیو ته وویل ښاغلی قادری وایي شاولي د دوی یو قومندان دی چې له داعش سره یې بیعت کړی. نوموړي د وسلوالو جذبول چټک کړي او هڅه کوي چې د هوا په ښه کېدو سره نظامي حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وایي په غور کې د داعش ډلې وروسته له هغې فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکو په شمال کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړېدو له کبله درول شوي. نوموړي په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جذب په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د ده د معلوماتو له مخې داعش په دې سیمو کې آن یو شمېر ښځې هم د 10,000 څخه تر 15,000 کالدارو تنخوا په بدل کې خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ته نږدې کسان وایي له خلکو سره د عبدالله عبدالله د ژمنو نه عملي کول د دې سبب شوي چې د اسلامي جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور له ارګ سره خبرو ته حاضر شي. عطا محمد نور ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړي فرهاد عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک تطبیق او د سیاسي نظام غیر متمرکز کېدل د دغو خبرو یوه برخه ده. د دې موضوع شیلد مرزی احمدزی په راپور کې واوري.
د اسلامي جمعیت اجرایی رئیس او د بلخ سرپرست نګدی کس او د ولسی جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې د نظام د غیر متمرکز کېدو او د سیاسي هوکړه لیک نه تطبیق د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ د خبرو د بحث یو برخه ده. د ښاغلی عظیمی په خبره د بلخ ولایت سرپرست د جمعیت په استازیتوب له ولسمشر سره وروسته له هغې د خبرو مسؤلیت واخیست چې د نوموړي په خبره اجرایی رئیس د خلکو او د اسلامي جمعیت پر وړاندې د خلکو ژمنې عملي نه کړي.
بله، عبدالله سل په سلو کې ناکام دی او د خلکو او حکومت فشارونه د دې لامل شول چې اسلامي جمعیت په دې اړه تصمیم ونیسي. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې چې د اسلامي جمعیت په نفوذي سیمو کې امنیتي وضعیت خرابیږي او دغه راز سیمه ییزې لوبې د دې لامل شوي چې اسلامي جمعیت اندېښنه څرګنده کړي. له دې وړاندې یې اجرایه رئیس سره دغه موضوع شریکه کړې وه خو له بده مرغه نتیجه لاسته رانغله.
د راپورونو له مخې د جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور ارګ سره خبرو ته وړاندې شوی چې په دغو خبرو کې ځینې هوکړې هم ترلاسه شوې دي، خو په تیرو ورځو کې د اسلامي جمعیت ځینو غړو ویلي وو چې عطا محمد نور نشي کولای په دغو خبرو کې د جمعیت ګوند استازیتوب وکړي. خو عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمی ویلي چې د جمعیت ګوند د ځینو غړو د اندېښنو له امله دغه خبرې له ځان سره مخ شوي خو متوقف شوي نه دي. د اسلامي جمعیت یو غړي شاولي ولا ادیب د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نور او ولسمشر ترمنځ خبرې فردي دي.
زما له نظره به مذاکرې فردي وي. هیله لرم هر کار چې کیږي هر مشوره د اسلامي جمعیت له غړو په ځانګړي ډول د جمعیت له اجرایي رئیس سره وشي.
خو آیا ښاغلی نور په دغو خبرو کې د اجرایي ریاست استازیتوب کولی شي؟ په دې اړه د اجرایي ریاست یو سلاکار سید آقا فاضل سنچارکی د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عطا محمد نور د شخصي مسایلو په اړه له ولسمشر سره خبرې کړې دي. ښاغلی سنچارکی وایي چې د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق د خبرو مسؤل یوازې عبدالله عبدالله دی، نه عطا محمد نور.
صحبتایی که داشتم در ریاست جمهوری صحبتا به ابتکار
کومی خبره چې په جمهوری ریاست کې د عطا محمد نور په نوښت شوی د شخصي ستونزو د حل په خاطر وي. هو هیڅ کله دا خبره د اجرایی ریاست او یا هم د سیاسي تفاهم لیک لمتن نه استازیتوب نه کوي. استاد عطا کولای شي چې د شخصي ستونزو په خاطر له جمهوری ریاست سره خبرې وکړي چې د بانکي حساب مسایل دی او بهرني سفرونه. خو د سیاسي توافقنامې د موادو په اړه د خبرو حق یوازې عبدالله عبدالله لري.
خو ښاغلي سنچرکی عطا محمد نور ته د نږدې کس او د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمي د خبرو په اړه سونه ویل.
سات و بجاو 15 دقیقې شوې د خبري مجلې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې ویاند ویلي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر په مهال یوه بریده روغ وتلی دی. د فاریاب ولایت په قیصر او پښتون کوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوي دي. د بامیان چارواکي وایي د یوې نوې پروژې په بشپړېدو به د دغه ولایت 1555 کورنۍ د شلو له پاکو اوبو برخمنې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما سخت انتقاد وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب ښار په ختیځ کې په چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. او هغه دوه ورونه چې په جرمني کې د یوې تروریستي حملې د پلان د جوړولو په شک نیول شوي ول پرون بیرته خوشې شول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و بجې او 14 دقیقې دی. وسام فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څرخلی
ستار اند سټرایپس خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو بریالیتوب ته اشاره کړې. لیکي که څه هم په افغانستان کې د پات امریکایي ځواکونو ډیره برخه د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت لري، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما روان کال سپارښتنه کړې چې هغوی کولی شي د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې هم همکاري وکړي. نشر زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بریډ جنرال جان کلیفلند ویلي اوس مهال په افغانستان کې د دوی د ماموریت یو اساسي هدف دا دی چې د خپل هیواد دفاع وکړي او هغه کسان وځپي چې د دوی هیواد ته د زیان رسولو هدف لري. سترن سټرایپس لیکي کلیفلند یو کال مخکې اټکل کړی و چې په افغانستان کې له 1500 تر 3000 پورې د داعش وسلوال فعالیت کوي، خو د په وینا د روان کال په اوږدو کې دغه شمېره زرو ته راکښته شوې ده. د نشرې په لیکنه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ عملیاتو کې چې د تروریزم پر ضد شوي د حافظ سعید په ګډون د تروریستي ډلو 12 مشران په دغه هیواد کې وژل شوي دي. دغه راز په دې عملیاتو کې القاعده ډلې ته هم ډېر زیان اوښتی چې د جنرال کلیفلند په خبره د امریکا د 350 پوځي عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 200 تنه د القاعده ډلې غړي مړه یا اسیر شوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په خپل وروستۍ غړنه کې یو مطلب لیکلی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی ترمنځ د شخړې په اړه دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغانان شک لري چې ولسمشر اشرف غنی به وتوانیږي پخواني جنگ سالاران عدالت ته راولي، ځکه د دوی په خبره افغان حکومت د خپل منځي اختلافاتو له کبله کمزوري سوی او د پارلماني انتخاباتو په ځنډیدو سره د مشروعیت له بحران سره هم مخامخ دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه اوس د ولسمشر پر لومړي مرستیال د تاوتریخوالي او جنسي تیری اداوي حکومت ته یو بل ګزار دی. ورسپانه د جنرال دوستم د ویان بشیر احمد تایانج له قوله لیکي چې وایي دوستم هیچا ته ځواب ویونکی نه دی، خو هغه تایید کړی چې شاید د دوستم ساتونکو له شغلي اشچي سره ناسم چلند کړی وي. ورسپانه د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې مسؤلې پاتریشا ګاسمن له قوله لیکي چې وایي دوستم په افغانستان کې د مافیات یوه بیلګه ده، خو زیاتوي چې هغه استثنا کېدای نه سي. د ګاسمن په خبره که ولسمشر غنی غواړي وښيي چې د افرادو د ځواب ورکولو په برخه کې جدي دی، نو دی نسي کولای د دوستم له قضیه سره خپل دغه هڅه پیل او ختم کړي. بلخوا د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا مهمه نه ده چې دوستم به سزا وویني که نه، خو وایي د ایشچي تورونو یو ځل بیا د دوستم تیر ژوند په افغانستان کې دننه او په نړیواله ټولنه کې د ژبو پر سر راوست، او حتی پر دې خبرې کېږي چې هغه په 2001 کال کې د طالب زندانیانو د وژنې له کبله د جنګي جنایاتو په تړاو نړیوال محکمې ته وغوښتل سي. د ورسپانې په خبره دا ځل په خپله د ازبک قوم هم د وروستۍ قضیې له کبله په غوسه دي.
د جمع په ماشام وسلوالو موټر سایکل سپرو د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله وکړه. یو شمیر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د پاکستان او د دغه هیواد د وفادارو کسانو کار ګڼي. دوی په دې باور دي چې له افغان حکومت سره د ښاغلي ضعیف د همکارۍ لیدلوری او د سولې د خبرو ملاتړی دریز د دې سبب شوی چې هغه ته د حمله گواش پیشی. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران پر راپور کې.
یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهان پاکستان او په هغه هیواد پورې تړلې ډلې پر ملا عبدالسلام ضعیف باندې د حملې مسؤل ګڼي. وایي چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره له هیڅ ډول حملو دریغ نه کوي. له دې ډلې یې جاوید کوهستاني په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د ملا ضعیف د لیدلوري څرنګوالی او یو ډول همکاري د دې لامل شوي چې هغه تر ګواښ لاندې راشي. دی وایي د دې یو عامل د ملا عبدالسلام ضعیف داسې څرګندونې وي چې تر ډېره یې د سولې دالی شورا سره اړیکې لرلې. هغه فعالیتونه چې د په کابل کې لرل او یا یې له نورو طالبانو سره اړیکې لرلې ورو ورو دې لوري ته تلل چې طالبان د پاکستان په اړه بدبینه شي. هغه د افغان دولت یو ډول همکار او ملاتړی و چې په کنفرانسونو کې ګډون کاوه او خپل لیدلوری یې ډېر واضح بیانوه. زما په نظر د هر څه د پاکستان استخباراتو نه شو برداشت کولی او دا حمله یې د خپلو مزدورو شبکو او ملاتړو په مټ په ملا عبدالسلام ضعیف کړې ده.
وابسته به خود علی عبدالسلام ضعیف.
بل افغان کارپو احمد سیدی هم وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف په کور برید د دې ښکارندویي کوي چې له طالبانو جلا شوي ځینې کسان د ډاره چوونکو ډلو لخوا وویرول شي. له دې سره دا څېړونکي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته د نه رسېدو یو دلیل هم دا ډول ګواښونه ګڼي. وایي هر کله هم چې طالب ځینې مشران خبرو ته لیوالتیا ښیي له ګواښ او حملو سره مخ کیږي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د جمعې په ماښام دوه موټرسایکل سپرو وسلوالو د کابل د بګرام یو په کمری نومې سیمه کې د ملا ضعیف پر کور حمله وکړه. په دې حمله کې د ښاغلي ضعیف یو ساتونکی وژل شوی او خپل ضعیف په کور کې نه و. ملا عبدالسلام ضعیف ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي ایمیلونو او پیغامونو له لارې هم ګواښل کیږي. ولې نه پوهیږي چې دا د چا کار دی.
نو زه خو د چا سره شخصي دښمني هم نه لرم او داسې یو سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم. یو نه د حکومت سره کار کوم، نه د یو بل جهاد سره کار کوم، یوازې علمي او خیریه کارونه کوم چې وخت مې ورسېږي. نو داسې څوک نه سم مشخص کولای چې دا کار چا وکړي، ولې وکړي او د څه دپاره وکړي.
کابل پولیس وایي چې وسلوال حمله کوونکي له سیمې په تېښته بریالي شوي خو د نیولو لپاره یې دوی خپلې هڅې پیل کړې دي.
د افغانستان د لویدیځ زون د مسافر وړونکو موټرو ټولنو له دریو بلکې له څلورو ورځو راهیسې کاري اعتصاب کړی دی. د دغو ټولنو مسؤلان او موټر چلوونکي د لویو لارو د خرابوالي، د معیاري سیستم له نشتون او په لارو کې د غیر قانوني پیسو له اخیستنو شکایت کوي. په دې هکله د عبادالله حنانزی راپور.
د دغو ټولنو مسؤلان او موټر چلوونکي وایي له کلونو راهیسې په لویو لارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو افغان حکومت ورته هیڅ ډول پام نه کوي. د دغو اتحادیو د کمیسیون مسؤل بنیامین وردک او یو تن موټر چلوونکی محمد خالد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې یادې ټولنې حکومت ته ټاکس او ګمرکي محصول ورکوي، خو له کلونو راهیسې سرکونه خراب دي چې له امله یې ګڼې ترافیکي پیښې هم کیږي. دوی وایي د قانوني پیسو سربیره ملي او سیمه ایز پولیس ترې غیر قانوني پیسې هم اخلي او په مختلفو پلمو یې زوروي.
دولت د موږ پیسې کې سهلنګاري کوي او توجه نه لري، ځکه سرکونه هم خراب دي، اخوازیان غیر قانوني زخته لري دي. یو قانوني پیسې دي چې بندر کې د ترانسپورت ټکس دی، نور دي مالیات دي، دا شون خلی د ګمرکات د بربروي نه دا خودی حق دی او موږ ورکو او غیر قانوني خو د اربکیانو په پوسټه په جنډه کې ده. په دلورم کې یو ګمرک د ګمرک په نامه غرفه یې کولڅوي کنټینر
کوز د حکومت نه دا وختنه ده چې اوله خو د لیار جوړ کو، ته پولچک جوړ کو، بیا نو د ترافیک ودریوي چې دا تیز کوم موټر چې سی هغه جریمه کو وخت ورته وټوک چې په خپل وخت باندې ځای ته ورسی او بل غیر قانوني پیسې دې مو نه خسل کی.
د مسافر وړونکو موټرو ټولنې ګواخ کوي کچیر حکومت یې ستونزو ته رسیدګي ونه کړي خپل کاری ته ثابت به دوام ورکړي. لدې مخکې د بارونکو لارو یو اتحادیو همکاري اتصاب کړي او په لوی لارو کې د غیر قانوني پیسو لخیستلو شکایت درلود. د یادو ټولنو غړو د تیرې دوشنبه پر ورځ کابل کې په یو ناسته کې ویلي و چې حاضر دي حکومت ته هر ډول قانوني مالیه، محصول او ټکس ورکړي، خو وروسته له دې به د غیر قانوني پیسو له ورکولو څخه ډډه وکړي. هخوا په کابل کې سلګونه مسافر چې د هیواد دویدیز ولایتونو ته د تک هوډ لري د موټرو د درېدا له امله له ستونزو سره مخ دي.
دا رقم خو د حکومت نه غوښتنه نه کیږي چې دوی لارې بندې کړي، خلکو ته ازار ورکړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله قوانچ ازادي راډیو ته وویل چې د باروړونکو موټرو د ټولونو ستونزه حل شوي او د مسافروړونکو موټرو د ټولونو شکایتونه او وړاندیزونه یې ولسمشر سره شریک کړي دي چې ډېر ژر به ورته د حل لاره وموندل شي. دای وای وزیر صاحب امنیت شورا سره هم خبرې کړي، لولسمشر سره هم خبرې شوې دي او لټول واروندو ادارو سره خبرې روانې دي او یو پریکړه به وشي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو پرې میکروفون ستاسو دی. د ولسی جرګې له لورې د بودیجې نه تصویب ستاسو او ستاسو د خپلوانو پر ژوند څه اغېز کړی یا یې لرلی شي، که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونې ته ټیلیفون راوکئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو او د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې د نړۍ سویان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نن د کریسمس یا د میلادي مسیح جشن لمانځي. دا ورځ په ګڼو هیوادونو کې عمومي رخصتي ده. باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د کریسمس په مناسبت خپل وروستی پیغام ورکړی دی. په دې اړه تفصیل اجمل انوراندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کلنیو رخصتیو په وروستي بیان کې د کریسمس یا د میلادي مسیح د جشن په مناسبت خپل پیغام امریکایانو ته واستوه. نوموړي په دې پیغام کې ویلي، اوباما وایي ټولو ته د کریسمس مبارک وي. د رخصتیو د فصل یوه غوره برخه ستاسو په ژوند کې له خاصو خلکو سره د وخت تېرول دي او زما لپاره بیا دا په دې معنا ده چې د کریسمس د اونۍ د کلنۍ وینا په ترتیبولو کې له یو ښه دوست نه مرسته وغواړم. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما هم چې د دې وینا پر مهال د باراک اوباما تر څنګ وه، د کریسمس د جشن او د 2018 میلادي کال د رابره کېدو له کبله امریکایانو ته مبارکي وویله او زیاته یې کړه چې د کریسمس لمانځل ورته دا شیان ور یادوي. میشل اوباما وایي، دا فکر چې موږ د خپلو ورونو او خویندو ساتونکي یو، دا چې موږ باید له نورو سره هسې چلند وکړو څه ډول چلند چې غواړو موږ سره وشي، دا چې موږ د ناروغ پالنه وکړو، وږي ته خواړه ورکړو او پردي ته هرکلی ووایو پرته له دې چې دې ته پام وکړو دا پردی له کوم ځای راغلی او څه ډول دیني اصول لري. دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ کلنۍ وینا وه. ټاکل شوې ده چې د جنوري په 6 نیټه به ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. له بلې خوا په زرګونو مسیحیان او سیلانیان د کریسمس د جشن په مناسبت په لویدیځه غاړه بیت الحم کې راټول شوي دي. د عیسویانو په باور حضرت عیسی هغه ځای چې اوس پکې د بیت الحم ښار کلیسا ودانه ده زیږېدلی دی. کاتولیک او پروتستان عیسویان کریسمس د ډسمبر په 24 ماښام او سبا یې لمانځي. سکال په اروپا، امریکا، استرالیا او نورو ځایونو کې د کریسمس مراسم د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو کې لمانځل کیږي.
د ژوند رنگونه.
تاسو مونږ لري خپل نوم راټوي؟
د مانوم سمیراتي په یو دولتي اداره کې کار کوم.
سمیرا جانې، په اوسنیو شرایطو کې مثلا ځوانان د ډېر ټولنیزو رسنیو سره هم سروکار لري، فیسبوک او نورې کاروي، تاسو څنګه دغه شبکې کاروئ؟
بله، چون همدغه انټرنیټي شبکې یا ټولنیزې شبکې دي چې نن نړۍ په یو کلی باندې بدله کړې، نو موږ افغانان هم د هغې څخه وروسته پاتې نه یو، ورڅخه کار اخلو، ډېر کار اخلو، اما په مثبته طریقه.
او زموږ په ټولنه کې خو طبعا نجونې چې خوای نه خوای له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، تاسو چې دغه شبکې کاروي زینستونو سره مخ شوي استی کله؟
ډېر زیات، لکه څنګه چې تاسو معلومات چې زموږ خويندې په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري، خو هغه چې د باندې د کورس خکار کوي او بیا دغه شبکو څخه کار اخلي، خصوصا د فیسبوک څخه، په خن چې ډېر ستونزې سره مخامخ کیږي او خلک ورته مزاحمتونه کوي، بیلابیل د هغه په نامه باندې څو فیسبوکونه جوړوي، ډېر ناوړه کارونه کوي چې موږ هم د همدغه ټولنې برخې یو، موږ هم ورڅخه ډېر زیان لیدلې. خو هیله لرم چې زموږ خلک دا درک کړي او دغه شبکې چې نن راغلي دي دا یو علمي زمينه وبولي او د دې څخه مثبته ګټه واخلي، ترڅو زموږ د هیواد په پرمختګ کې ورڅخه کار واخلي، په نورو بیلابیلو برخو کې یعنی مثبته استفاده ترې وکړي تر دې نه چې منفي استفاده ترې کوي.
او تاسو په نظر خپل انجنونو ته مثلا څه کول پکار دي کنه؟ دوی چې زورول کېږي دوی باید کم ټکي په پام کې ونیسي چې له دغه څه تهدیدونو نه پامن کې ووسی.
دوی باید چې په خپل هم دوی ډېر عمده رول لري چې دوی څنګه کولای شي دغه مزاحمتونو څخه په امن کې پاتې شي، یعنی هغه څه خپرنه کی چې باعث دې شي چې خلک ورته مزاحمت وکړي، یا هغه تصویرونه یا هغه ویډیوګانې خپرنه کړي چې دا دې لامل شي چې یو ځوان وګوري هغه یو بس پیغام دغه څخه واخلي او په دې فکر کې شي چې دې ته مزاحمت وکړي. کله په خپل هم لږ څه جدي اوسي په خپلو کارونو کې، هغه څه خپاره کی چې واخ زموږ هیواد وال او هر څوک ورته اړتیا لري. یعنی زه په خپل کې د فیسبوک څخه کار اخلم، تاسې باور وکړئ چې هغه مثبت پیغامونه هغه حدیث یعنی بیلابیل مسایل اخلم تر څو خلک ور باندې پوه کړم چې دغه لار سمه ده، دغه لار څخه باید ګټه واخلو. خو که سمه استفاده شي وکړو دغه مزاحمتونه به هم کړو.
دا به زموږ لومړۍ خبري مجله. بله خبري مجله جعفر احمدی ورانده که استودیو تراغلای ور تحرکلای وایم.
تشکر از شما آقای ساروان. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز یک شنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. مقام های افغان و امریکایی از ضعیف شدن گروه های وابسته به داعش در افغانستان خبر می دهند. میلیون ها تن در سراسر جهان کریسمس را جشن می گیرند. در مورد اینها تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. نشریه های جهان را هم مرور میکنیم. پیش از همه خبرها را بشنوید. رهبر گروه لشکر جنگوی العالمی در ولایت زابل هدف حمله قرار گرفت. صدر اعظم اسرائیل به شدت از باراک اوباما رئیس جمهور امریکا انتقاد کرد و وزارت خارجه روسیه گفته که امریکا درک خود نسبت به واقعیت را از دست داده است. تفصیل خبرها. یک سخنگوی یک گروه جنگجوی پاکستانی گفته است رهبر این گروه هنگامی که در حال سفر به افغانستان بود از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، علی بن صفیان گفته است یوسف منصور خراسانی رهبر گروه لشکر جنگوی العالمی از سوی یک عضو این گروه در ولایت زابل هدف حمله قرار گرفت. او گفته که مهاجم در تیراندازی متقابل از سوی محافظ خراسانی کشته شد. بر اساس گزارش این درگیری اتحاد این گروه را با شکنندگی روبرو می کند. مقام های امنیتی زابل دیشب برای تبصره در این مورد از راه تلفن دستیاب نبودند. در یک درگیری تازه میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب در ولایت فاریاب، یک طالب مسلح کشته و 3 تن دیگرشان شدیداً زخمی شدند. سمونوال میر امون الله ظافر، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه فاریاب، به رادیو آزادی گفت که رویداد دیروز هنگام در ولسوالی قیصار به وقوع پیوست که گروهی از مخالفین مصالح دولت بالای پوسته های امنیتی قریه قزلر قلعه این ولسوالی حمله کردند. این مقام امنیتی گفت در جریان درگیری ها به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. 550 خانواده در بامیان به آب آشامیدنی دسترسی پیدا خواهند کرد. سلمان علی صادقی رئیس انکشاف دهات بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت پروژه آبرسانی با بودجه 14 میلیون افغانی به طول 31 کیلومتر در قریه دشت سعید بامیان ساخته خواهد شد.
یک از زیبایی که این پروژه داره است که از ساحه طولانی بر مردم زیاد آب تهیه میکنه. ما اطمینان داریم ان شاء الله که اگر دایی با می پروژه 1200 تا 1500 فامیل هم علاوه شود، همین آب کفایت میکنه.
آقای صادقی گفت کار ساخت این پروژه ظرف 5 ماه آینده تکمیل خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به شدت از باراک اوباما رئیس جمهور امریکا انتقاد کرده است. این انتقاد یک روز پس از آن می آید که ایالات متحده امریکا از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان توقف شهرک سازی اسرائیل در کرانه غربی بود امتناع ورزید. نتانیاهو این اقدام را دیروز کمین به گفته او شرم آور ضد اسرائیل خواند. از سال 1979 به این سو این نخستین بار است که سازمان ملل متحد قطعنامه را در مورد مسئله شهرک ها تصویب کرده است. وزارت خارجه روسیه گفته که ایالات متحده آمریکا به طور کامل درک خود نسبت به واقعیت را از دست داده است. مسکو در پاسخ به وضع تحریم‌های جدید از جانب واشنگتن واکنش نشان داده است. ایالات متحده آمریکا به تازگی تحریم‌های را بر مقام‌های سوریه و نیز یک بانک روسی به دلیل نقششان در بحران سوریه وضع کرده است. ایالات متحده 9 عضو هیئت بانک روسی را با اتهام عرضه خدمات مالی به حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه درج فهرست تحریم ها ساخت. 6 وزیر کابینه اسد و 1 شرکت هوایی این کشور نیز به این فهرست اضافه شدند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که 2 نفر در انفجار در شرق شهر حلب کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که مواد انفجاری که از جنگجویان شورشی باقی مانده بود سبب انفجار شده است. به گزارش رسانه دولتی سوریه، انفجار در داخل یک مکتب و 1 ساختمان نزدیک به آن رخ داده است. 2 برادر که به گمان طرح‌ریزی یک حمله تروریستی در جرمنی دستگیر شده بودند، رها شدند. پلیس جرمنی دیروز گفت که شواهد در مورد این 2 برادر متولد کاسوو موجود نبود. یکی از این افراد 28 ساله و دیگرش 21 ساله است. و رئیس جمهور نایجیریا گفته که بر گروه بوکو حرام پیروز شدند، محمدو بوهاری گفته که نیروهای این کشور جنگجویان گروه بوکو حرام را از آخرین قرارگاهشان در نایجیریا بیرون راندند. او گفته است تروریستان در حال فرارند و دیگر جای برای پنهان شدن ندارند.
شنونده های عزیز سلام و صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 5، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 4، آسمان قسما ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 0، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 1، آسمان قسما ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 4، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 0، آسمان آفتابی. شنونده های عزیز، این بود وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور. از توجه و همراهی تان سپاسگزار هستم. اوقات شما خوش.
هفت و 38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، مقام‌های افغان و آمریکایی از ضعیف شدن گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان خبر می‌دهند.
زرګون دایش په نگرهار کې چې د پولی اخوا څخه به نگرهار ترتل،
هزاران فرد مسلح داعش که از آن سوی مرز می آمدند یا از جاهای دیگر با داعش یکجا می شدند، بسیاریشان کشته شدند.
مسئول گفتگو در مورد تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت با رئیس جمهور غنی رئیس اجرایی است، نه عطا محمد نور. این را یک مشاور دکتر عبدالله می گوید.
صحبت هایی که داشتم در ریاست جمهوری، صحبت ها به ابتکار شخص خودشان بوده و به خاطر حل مشکلات شخصی خودشان بوده و هیچ گاهی صحبت ها از کل ریاست اجرایی یا متن توافقنامه سیاسی نمایندگی نمی کرده.
میلیون ها تن در سراسر جهان کریسمس را جشن می گیرند. پیام باراک اوباما به این مناسبت.
Merry Christmas everybody. One of the best parts of the holiday season is spending time with the special people in your life.
نشریه های جهان را مرور میکنیم و در دقایق آخر این برنامه گفتگوی جالب هم خواهیم داشت. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. مقام های افغان و امریکایی از ضعیف شدن گروه های وابسته به داعش در افغانستان خبر می دهند. ولایت ننگرهار در شرق این کشور به گونه مثال شاهد حضور این گروه ها بود است، اما اکنون مقام های این ولایت می گویند که حضور گروه های وابسته به داعش در ننگرهار بسیار محدود شده. در این حال مقام ها و مردم محل در یک گوشه دیگر افغانستان از ظهور فعالیت های وابسته به داعش ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
مقام های ننگرهار می گویند در عملیات های پی در پی نظامی در جریان سال 2016 میلادی ضربه های سخت بر جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان وارد کردند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در گفتگوی تلفنی دیشب بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات های نظامی نیروی جنگی گروه داعش در شرق افغانستان ضعیف شده است.
زرګونه دایش په نګرهار کې چې د پولی اخوا څخه به نګرهار ترتلل،
هزاران فرد مسلح داعش که از آن سوی مرز می آمدند یا از جاهای دیگر با داعش یکجا می شدند، بسیاریشان کشته شدند. قمانداران مهمشان در ننگرهار از بین رفتند و رهبریشان سرنگون شده است. اکنون هم جنگجویان این گروه در ننگرهار فعالیت دارند، اما در وضع ضعیف جنگی به سر می برند. مقام های ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان هم از کند شدن ماشین جنگی گروه های وابسته به داعش در شرق افغانستان سخن میگویند. با تازگی روزنامه ستارز اند استرایپس و نقل از جنرال جان کلیفلند سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که در سال گذشته شمار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان از 1,500 تا 3,000 نفر تخمین زده می شد، اما به گفته ای او این تعداد در سال 2016 که اکنون آخرین هفته خود را سپری می کند و 1,000 تن کاهش یافته است. خود جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و نیروهای ماموریت حمایت قاطع تحت رهبری ناتو در افغانستان هم گفته است که جنگجویان وابسته به داعش عمدتاً در شرق افغانستان سخت ضربه خوردند. جنرال نیکلسن در اوایل ماه دسامبر در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل از عملیات‌های موسوم به شمشیر سبز 1 و شمشیر سبز 2 علیه جنگجویان وابسته به داعش عمدتاً در شرق افغانستان یاد کرد و گفت:
So these two operations have killed the top 12 leaders of Islam.
در این دو عملیات 12 قماندان مهم جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان کشته شدند. در این میان رهبرشان حافظ سعید هم شامل بود. در این عملیات ها نیروی این گروه به 25% تا 30% کاهش یافت و همچنین حدود 500 جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند. بیش از 20 مرکز و کمپ های آموزشیشان ویران شد، شبکه مالیشان هم به هم خورد و 2/3 حصه مراکزشان از بین رفت، به طوری که حضورشان از 9 ولسوالی در ننگرهار به 3 ولسوالی محدود شد. در حالی که مقام‌های افغان و آمریکایی از تضعیف گروه‌های وابسته به داعش در شرق افغانستان خبر می‌دهند، برخی از اعضای شورای ولایتی و مردم عادی غور از ظهور فعالیت افراد مسلح ظاهراً وابسته به داعش در این ولایت غرب افغانستان ابراز نگرانی کردند. عبدالبصیر قادری معاون شورای ولایتی غور در صحبت با رادیو آزادی مدعی است که گروه وابسته به داعش در مناطق از مرغاب و غلمین به سربازگیری پرداخته. جنرال ضیاءالدین ثاقب عامر امنیت قماندانی امنیه غور هم فعالیت برخی از افراد مسلح وابسته به داعش را در بخشای از این ولایت تایید کرده است. در کنار این، مقامات امنیتی از حضور صدها مرد مسلح غیر مسئول در غور خبر می دهند و این ولایت در جریان سال 2016 میلادی شاهد درگیری های سنگین و خونین میان نیروهای امنیتی افغانستان و شورشیان هم بوده است. با آنکه افغانستان با چالش‌های امنیتی روبروست، ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش وعده سپردند که در کنار مردم حکومت افغانستان خواهند ایستاد و نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر به لانه امن برای تروریستان مبدل شود.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. یک سخنگوی گروه جنگجوی پاکستانی معروف به العالمی گفت رهبر این گروه از یک حمله مسلحانه در ولایت زابل افغانستان جان به سلامت برده است. در یک درگیری تازه میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالبان در ولایت فاریاب یک طالب کشته و 3 تن دیگرشان شدیداً زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز گفت رایدهی در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خانه توقف شهرک‌سازی اسرائیل در قلمرو اشغالی فلسطین شده یک معامله صلح را دشوارتر خواهد ساخت. وزارت خارجه روسیه گفته که ایالات متحده به طور کامل درک خود نسبت به واقعیت را از دست داده است. و 2 برادر که به گمان طرح‌ریزی یک حمله تروریستی در جرمنی دستگیر شده بودند آزاد شدند. جزئیات این خبرها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از سید سمی عباس میشنویم که نشریه های غربی درباره افغانستان چی تبصره کردند.
نشریه استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود به موافقت های اخیر قوای افغان و قوای امریکا علیه گروه داعش در افغانستان اشاره نموده می نویسد. هرچند بخش اعظمی قوای باقی مانده امریکا در افغانستان در ماموریت تعلیم و تربیه قوای افغان نقش دارند، اما رئیس جمهور اوباما در سال جاری دستور داد که آنها می توانند در عملیات بر ضد مخالفین مسلح حکومت افغانستان نیز کمک کنند. بنوشته نشریه، سخنگوی قوای امریکا در افغانستان بریج جنرال جان کلیولند اظهار داشت یکی از اهداف اساسی ماموریت در افغانستان فعلا این است که از کشور خود دفاع کنیم و کسانی را که هدفشان آسیب رساندن به آن می باشد ضربه بزنیم. نشریه می افزاید آقای کلیولند یک سال قبل تخمین کرده بود که بین 1500 تا 3000 جنگجوی داعش در افغانستان فعال می باشند، ولی در سال جاری به گفته او این تعداد به 1000 نفر کاهش یافته که آنها توانستند حضور داعش را به درجه چشمگیر کمرنگ بسازند. نشریه استارز اند استرایپس می نویسد در عملیات علیه تروریسم تحت رهبری آمریکا در افغانستان 12 تن از رهبران گروه های تروریستی از جمله حافظ سعید که یکی از امیران گروهی آنان بود کشته شدند. همچنان در این عملیات به شبکه القاعده هم ضربات شدید وارد شده و به گفته جنرال کلیولند در 350 عملیات نظامی آمریکا در حدود 200 جنگجوی القاعده کشته و یا اسیر شدند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد ماجرای جنرال دوستم و احمد شی به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد بسیار افغان ها شک دارند که رئیس جمهور اشرف غنی بتواند جنگ سالار سابق را به کرسی عدالت بکشاند، زیرا حکومت وی در نتیجه اختلافات داخلی ضعیف شده و با تأخیر انتخابات پارلمانی به بحران مشروعیت هم روبرو است. اکنون به نوشته نشریه، ماجرای معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم که به خشونت جسمی و جنسی علیه یک رقیب خود متهم شده است، ضربه دیگری به این حکومت می باشد. روزنامه از قول سخنگوی آقای دوستم بشیر احمد تعین نوشته است که می گوید دوستم به هیچ کس جوابگو نیست. ولی او تصدیق نمود که شاید محافظین دوستم با قایشی بدرفتاری کرده باشند. روزنامه از قول پاتریشا گاسمن، مسئول بخش افغانستان در سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر، می نویسد که گفته است دوستم یک نمونه معافیت در افغانستان به شمار می رود، ولی استثنا شده نمی تواند. با گفته خانم گاسمن، اگر رئیس جمهور غنی می خواهد نشان بدهد که در جوابگویی افراد جدی می باشد، او نمی تواند با قضیه دوستم این تلاش خود را آغاز و ختم کند. از سوی دیگر به نوشته واشنگتن پست، این مهم نیست که دوستم مجازات می شود یا خیر. اتهامات آقایشی علیه او گذشته جنرال دوستم را دوباره در داخل افغانستان و جامعه بین المللی بر سر زبان ها آورده است و حتی در مورد این صحبت می شود که او به خاطر قتل زندانیان طالبان در سال 2001 به محکمه جنایات جنگی کشانده شود و این بار حتی خود ازبک تباران قوم دوستم هم به خاطر ماجرای اخیر به خشم آمدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ناکام ماندن رئیس اجرایه حکومت افغانستان در جهت عملی کردن وعده‌هایش به مردم باعث شد تا سرپرست ولایت بلخ به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد گفتگو با ارگ شود. این را یکی از افراد نزدیک به عطا محمد نور دیروز بر رادیو آزادی گفت. اما یک مشاور رئیس اجرایی میگوید مسئول گفتگو در مورد تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت با رئیس جمهور غنی عبدالله عبدالله است، نه عطا محمد نور. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
فرهاد عظیمی عضو ولیسی جرگه و یکی از افراد نزدیک به رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و سرپرست ولایت بلخ میگوید بحث غیر متمرکز شدن نظام و تطبیق توافقنامه سیاسی یکی از خواستهای جمعیت اسلامی است و این موضوع بخشی از گفتگوها میان عطا محمد نور و رئیس جمهور را تشکیل میدهد. به گفته آقای عظیمی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ پس از آن به نمایندگی از جمعیت اسلامی مسئولیت گفتگو با رئیس جمهور را بر دوش گرفت که به گفته وی وعده های رئیس اجرایی حکومت به مردم و جمعیت اسلامی به جای نرسید.
بله 100% ایشان ناکام بوده و فشارهای مردم و خود تکلمی های حکومت باعث شد که جمعیت اسلامی افغانستان در این مسئله تصمیم بگیره و شما میدانید که در این اواخر ساعات تحت نفوذ همفکرا و همسوهای جمعیت اسلامی است. وضعیت امنیتی روز به روز با وخامت میگراید و همچنان بازی های منطقه‌ای باعث شده که جمعیت اسلامی افغانستان نگرانی احساس بکنه و قبلا این مسائل رئیس اجرایی دکتر سیف عبدالله در جریان داشته شده بود، ولی متاسفانه نتیجه ملموس به دست نامد. بنان هیئت رهبری جمعیت اسلامی این تصمیم گرفت.
اخیرا گزارش ها میرساند که عطا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد گفتگو با ارگ شده و در این گفتگوها برخی توافقات نیز حاصل شده است. اما در روزهای گذشته برخی چهره های جمعیت اسلامی گفتند که عطا محمد نور نمیتواند در این گفتگوها از این حزب نمایندگی کند. شاه ولی الله ادیب یکی از اعضای جمعیت اسلامی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتگو میان آقای نور و رئیس جمهور را فردی خواند.
از دید ما مذاکرات فردی بوده و امیدوار هستیم که هر کار میشه در مشوره با اعضای جمعیت و خصوص رئیس جمعیت اسلامی که در رأسی حزب قرار داره صورت بگیره.
اما فرهاد عظیمی یکی از افراد نزدیک با آقای نور میگوید با مخالفت برخی اعضای حزب جمعیت اسلامی گفتگوها بطی شده اما توقف نیافته است. در همین حال سید آقا فاضل سانچارکی یکی از مشاوران رئیس اجرایی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت عطا محمد نور روی مسائل شخصی با رئیس جمهور گفتگو کرده است. آقای سانچارکی میگوید مسئول گفتگو درباره تطبیق توافقنامه سیاسی با رئیس جمهور عبدالله عبدالله است.
صحبتایی که داشتم در ریاست جمهوری صحبت‌ها به ابتکار شخص خودشان بوده و به خاطر حل مشکلات شخصی خودشان بوده و هیچگاهی صحبت‌ها از کل ریاست اجرایی یا متن توافقنامه سیاسی نمایندگی نمی‌کرد.
آقای سانچارکی در مورد اظهارات فرهاد عظیمی عضو بوریسی جرگه و از نزدیکان عطا محمد نور که گویا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در قسمت عملی کردن وعده‌هایش ناکام بوده اظهار نظر نکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر در مورد تجلیل از جشن کریسمس برای شما خواهیم گفت. اما حالا برخی از آگاهان سیاسی افغانستان استخبارات پاکستان و افراد وابسته به این اداره را عامل اصلی حمله بالای خانه ملا عبدالسلام ضعیف، یکی از مقام‌های پیشین رژیم طالبان می دانند. آرزو غیاسی در این مورد گزارشی تهیه کرده است.
برخی از آگاهان سیاسی افغان استخبارات پاکستان و گروه های وابسته به آن را در پیوند به حمله بالای خانه ملا عبدالسلام ضعیف متهم کرده می گویند که این کشور وقت منافعش را در خطر ببیند از هیچ عملی دریغ نمی کند. جاوید کوهستانی یکی از آنان روزشان به رادیو آزادی گفت که نوع دیدگاه ها و همکاری ملا عبدالسلام ضعیف با حکومت افغانستان در خصوص صلح با طالبان مسلح سبب شده تا وی مورد حمله و تهدید قرار گیرد.
یک نوع همکار و همسو با دولت افغانستان بود. عبدالسلام کنفرانس ها اشتراک میکرد، دیدگاه خود بسیار باز میگفت در مورد سیاست ها، تیر تحمل نداشته. سازمان استخبارات پاکستان حمله را از طریق شبکه های مزدور و وابسته به خود علی عبدالسلام ضعیف انجام داده باشند.
احمد سیدی یکی دیگر از آگاهان سیاسی افغان نیز به رادیو آزادی گفت که حمله بر خانه ملا عبدالسلام ضعیف بیانگر این است که برخی گروه ها تلاش دارند تا به خاطر ایجاد ترس و دهشت میان افراد جدا شده از گروه طالبان دست به چنین حملات بزنند. این آگاهان یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را نیز این چنین تهدیدات عنوان کرده. گفتند که هر یکی از مقامات طالب که با مذاکرات صلح علاقمندی نشان دهد تهدید و یا هم از بین برده می شوند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که شام روز جمعه دو مهاجم موترسایکل سوار بر منزل ملا عبدالسلام ضعیف سفیر رژیم طالبان در اسلام آباد حمله کردند که در نتیجه یک محافظ وی کشته شد. آقای ضعیف بر رادیو آزادی گفت که چندین بار توسط ایمیل و پیام تهدید شده است، اما نمی داند که کار کی است.
من با کسی دشمنی شخصی ندارم و در جهت سیاسی هم کار نمی کنم، نه با حکومت کار می کنم و نه با جهت دیگری. تنها کارهای علمی و خیری انجام می دهم و کسی را نمی توانم مشخص نمایم که این کار را کی و چرا انجام داده است.
تا کنون مسئولیت حمله بالای خانه ملا ضعیف را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
طوری که پیشتر هم گفتیم، میلیون ها تن در سراسر جهان کریسمس را جشن میگیرند. به همین مناسبت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همسرش پیام‌های تبریکی فرستادند. جزئیاتش را اینجا از مصطفی صدیقی میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین بیانیه تعطیلات سالانه پیام خود را به مناسبت کریسمس یا عید میلاد مسیح به آمریکاییان فرستاد. کریسمس برای همه مبارک. یکی از بهترین بخش‌های فصل تعطیلات گذراندن وقت با افراد خاص در زندگی شماست و برای من این به معنای کمک جستن از بهترین دوستم برای بیانیه سالانه در هفته کریسمس است. میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده هم در کنار اوباما بود و به نوبت خود جشن کریسمس را تبریک گفت و افزود که تجلیل از کریسمس این چیزها را به یاد می آورد.
The idea that we are our brother's keeper and our sister's keeper.
این فکر که ما نگهبان برادر و خواهر خود هستیم، این که ما باید با دیگران به گونه‌ای رفتار کنیم که می‌خواهیم با ما رفتار شود و این که ما از بیمار مراقبت کنیم، به گرسنه غذا دهیم و از بیگانه استقبال کنیم بدون توجه به این که از کجا آمدند یا این که چگونه اصول دینیشان را انجام می‌دهند. این آخرین بیانیه سالانه اوباما بود و قرار است در 20 ماه جنوری سال آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور مراسم تحلیف را به جا آورد. از سوی دیگر هزاران تن از مسیحیان و گردشگران به مناسبت عید کریسمس در بیت لحم در کرانه غربی گرد هم آمدند. به باور مسیحیان حضرت عیسی از مریم باکره در مکان به دنیا آمد که اکنون کلیسای مهد یا میلاد در شهر بیت لحم بروی آن واقع است. مسیحیان کاتولیک و پروتستان کریسمس را در شب 24 دسامبر و روز 25 جشن می‌گیرند. امسال جشن کریسمس در اروپا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و جاهای دیگر در میان تدابیر امنیتی خاص برای پیشگیری از تهدیدهای تروریستی برگزار شد.
رنگ‌های
زندگی.
اسم ما رایلا، تباغ زنان هستیم.
اینجا چی مصرفیه
داریم؟ ما دکان داریم، اینجا دکانداری میکنیم اینجا.
خب کسایی که به تفریح میان شما تکت میدین یا که اینجا کورسام هست؟
نه اینجا کورسام هست، اینجا رهبری هست، از دیگه کورسام هست، خیاطی هست. از اونو ما پیسه نمیگیریم، میخوام که این مشکل داره، از اون پیسه نمیگیریم. کس که برای سایل و ساتری می از اون نفر در پر تکت میگیریم، حالا زمستان است، کار نیست، بسیار کار کنیم، روزی 50 روپیه یا 60 روپیه 70 روپیه.
چند اولاد داریم؟
ما شکر 5 تا. یکیش خارسی کردیم دیگه، بچه ما مزندار است، شکر 4 دخترم از دخانیم خودم هستم.
به امید از این که مشکلات رفع باشه تشکر میکنم.
شما هم تشکر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. رسیدیم به پایان این برنامه. در یک برنامه